سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص ویم. پیل په خبرونو کوو. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د اسلامي هیوادونو له هغو لوړپوړو چارواکو سره لیدلی چې د حج په مراسمو کې ګډون کړی. طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټوټر باندې له ښاغلي سلمان سره د طالبانو د دفاع وزارت د سرپرست ملا یعقوب عکس خپور کړی. مجاهد لیکلی د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره د حج د سفر په ترڅ کې ولیدل. د سعودي خبری آژانس په بیان کې د طالبانو د چارواکو یادونه نه ده شوې، خو راغلي چې ولیعهد محمد بن سلمان د مالیزیا د پاچا، د پاکستان، سنګال او بنگلاديش د ولسمشرانو په ګډون له هغو چارواکو سره ولیدل چې په حج کې برخه اخیستي وه. د سعودي عربستان په شمول د نړۍ هیڅ یو هیواد طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له دې سره سره عربي هیوادونو لوړپوړو چارواکو د طالبانو له مسؤولانو سره لیدلي او اړیکې ورسره پالي. په بامیانو کې ترافیکي پیښې څلور تنه مړه کړي او دوه نورې ټپیان کړي دي. باختر دولتي آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی، د بامیان د امنیې قمندانۍ د ویاند محمد خوانی رسا په حواله ویلي، پیښه پرون د یو موټر د چپه کېدو له کبله شوې. د بند امیر بامیانو ترمنځ سړک کې د شوې دغې پیښې لامل د موټر چلوونکي بې احتیاطي ښودل شوې ده. په افغانستان کې د اختر په شپو ورځو کې هر کال د ترافیکي پیښو ګراف لوړیږي. په تېر کوچني اختر کې د ترافیکو ریاست وویل د دغو پیښو له کبله شل تنه وژل شوي او څلوېښت نور ټپیان دي. بل لور ته شاوخوا درې اونۍ وړاندې د طالبانو د ترافیکو ریاست وویل د دریو میاشتو په اوږدو کې په ټول افغانستان کې 310 ترافیکي پیښې شوي چې شاوخوا 600 کسان پکې مړه او ټپیان شوي دي. په تیرو دوو ورځو کې د افغانستان په لوګر، پروان، کاپیسا، میدان وردګ او یو شمېر نورو ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي دي. باختر آژانس د لوګر د ازرې ولسوالۍ د یو قومي مشر بلال نیکزاد په حواله ویلي، دغلته سیلابونو سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه، درې ښوونځي او څو پلونه ویجاړ کړي دي. تر دې یو ورځ وړاندې په پروان کې د طالبانو محلي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو په سرخی پارسا او کوی ساپي ولسوالیو کې سیلابونو لسګونه کیلومتره سړک او لسګونه جریبه ځمکه ویجاړ کړي او 300 څاروي تلف کړي دي. دا سیلابونه داسې مال راوتلي چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې پرون وړمه ورځ د افغانستان په یو شمېر مرکزي، شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د لسو تر دیرشو ملي مترو پورې باران وړاندوینه کړې وه. د امریکا پخوانی مرستیال ولسمشر مایک پینس په یو نایلان شوي سفر اوکراین ته لاړ. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي، پینس د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلینسکي ته د روسیې د یرغل په وړاندې جګړه کې د پیاوړي ملاتړ ډاډ ورکړی دی. پینس پرون پنجشنبه د اوکراین له ولسمشر سره تر ملاقات وروسته خبرونه ته وویل، ازادي په اوکراین کې ګټون کې ده او په خبرې اوس باید له هر وخته ډیر دوی د اوکراینی ځواکونو پر زړورتیا باور ولري. مایک پینس چې پر اوکراین د روسیې د جګړې له پایله د اوکراین د ملاتړ پیاوړی پلوی پاتې شوی، د امریکا د 2024 کال ولسمشریزو ټاکنو کې د جمهوري غوښتونکي ګوند یو نوماند دی. تېر فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د یرغل د یو کلنۍ په درشل کې د امریکا ولسمشر جو بایډن هم اوکراین ته تللی و. د پاکستان چارواکي وایي د چمن په زندان کې یو شمېر بندیانو زندان مات کړی او په تیښته بریالي شوي. د ازادي راډیو د راپور له مخې د چمن سیمې مرستیال کمیشنر یو خبرپاڼه کې ویلي، دغه زندانیان پرون د اختر لمانځه لپاره د زندان انګړ ته راوستل شوي چې وروسته یې ځینو له پولیسو وسله واخیسته او د تیښتې هڅه وکړه. خبرپاڼه کې راغلي 12 کسانو له زندانه د تیښتې هڅه کړې وه چې 14 یې بریالي شوي. یو تن د پولیسو په ډزو وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د چمن د پولیسو مشر نعیم اڅکزي رسنیو ته ویلي، له بندیانو سره د ډزو په تبادله کې دوه پولیس هم ټپیان شوي. اڅکزي ویلي، په تښتېدلو بندیانو پسې چې په خبره یې په غلا او وژنو محکومو پلټنه روانه ده. او د کاناډا، بریتانیا، سویډن او اوکراین چارواکو ویلي، د ایران لخوا د یوې مسافر وړونکې الوتکې د ویشتو قضیه د عدالت نړیوالې محکمې ته راجع کوي. د دغو هیوادونو چارواکو پرون دا خبره داسې مال وکړه چې په خبره یې له متضررو هیوادونو سره د اختلافاتو د حل او جواب ورکونې لپاره ایران ته ورکړل شوی مهلت پای ته ورسید. د 2000 کال د جنوري په میاشت کې دغه مسافر وړونکې الوتکه د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو په دوو توغندیو نسکوره شوه. الوتکه کې ټول 186 سورلۍ ووجل شو چې د پورته ذکر شو څلور هیوادونو ادبا. ایرانی چارواکو هغه مال وویل دغه اوکراینی الوتکه په تیروتنې سره ویشتلې ده. خبرونه مو واوریدل، کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې او فیسبوک پاڼې کې دا خبرونه بیا ولولئ. د سر راپور مو دا دی چې د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا اس آی وی یو شمېر افغان متقاضیان وایي باید ژر تر ژره امریکا له افغانستانه د دوی د ایستلو ته زمینه برابره کړي.
د امریکا د کانګرس مې هیله او ارزو ده چې په افغانستان کې عددي پاتې خلکو دپاره چې دوی ژر تر ژره خپل اقدام وکړي.
له پاکستانه ځینې راکډ شوي افغان کډوال وایي له سختیو سره مخ دي.
د کریا په سراوی کې ګرد فرایز اسرای والا کریا غواړي بچان روټي غواړي تر د شراس شي نهسته.
د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې د قران مجید تر پول هندي کولو او سوزولو د اسلامي نړۍ د بیلابیلو هیوادو خبرګون پاروله.
دا د عراق پلازمینه بغداد کې لزګونه هغه پاریدلي مظاهرچیان دي چې په سویډن کې قران شریف ته د سوي سپکاوي په خبرګون کې سړکونه تر وتلې دي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
را بشو. اول مطلب ته د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا اس آی وی یو شمیر افغان متقاضیان وایي امریکا باید ژر تر ژره له افغانستانه د دوی ایستلو ته زمینه برابره کړي. د دوی په خبره چې امریکا متحده ایالاتونو د شاوخوا 70,000 کسانو نوملیکنه کړې چې لا هم امریکا ته نه دي بول شوي. اخوا د فلیپین یو چارواکي ویلي د دوی حکومت مشرتابه د امریکا وړاندیز تایید کړي. په لومړي ګام کې به 600 افغان پناه غوښتونکي په یو ازمایښتي پړاو کې فلیپین ته ولېږدول شي. فلیپین یو له هغو هیوادونو دی چې زرګونه افغانان هلته د امریکا لخوا لنډمال استوګن شوي او د راپورونو له مخې ژمنه شوي چې د ویزو کارونه به له فلیپینه مخته ځي. تفصیل د اسدالله لودین په ریپورت کې.
د امریکا د کانګرس مې هیله او ارزو ده چې په افغانستان کې عددي پاتې خلکو دپاره چې دوی ژر تر ژره خپل اقدام وکړي.
دا د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا اس آی وی یو افغان غوښتونکی دی. د چینایي غوښتل د امنیتي لاملونو له کبله خپل نوم واخلي ازادي راډیو ته ویلي ژوند یې له خطر سره مخامخ دی.
هغه او یازره کسان چې دی وایي چې موږ په افغانستان کې نوم لیکنه کړې ده د هغو ژر تر ژره چې خپل ګام وکړي د زموږ په دې او یازره کسانو کې چې هلته په امریکا کې په هغه کې نوم لیکنه شوې ده په هغه کې زه هم شامل یم. د دغو هغو ژوند ډېر په خطر کې دي.
نږدې دوه کاله وړاندې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې لسګونه زره افغانان چې افغانستان کې له امریکایي ځواکونو او ماموریتونو سره کار کړی امریکا ته انتقال شوي دي. امریکا ته په لیکدول شو کسانو کې د افغانستان د پخوانی پوز یو شمیر کمانډویان هم چې واشنگټن روزلی شامل دي. د دغو کمانډویانو ګڼ شمیر لا هم افغانستان کې پاتې دي او په خبره یې د ژوند کړی پرې تنګه شوې ده. د افغانستان د پخوانی پوز یو کمانډو سرتیری د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته ویلي
په نړیوال او خاصا په امریکا، اروپا، کاناډا په داسې ملکونو باندې زه ژخ کوم چې موږ ژر تر ژره د افغانستان له لارې څخه مجبور واسي ځکه موږ په تخیز کې دنده ترسره کړو. موږ دلته طالبان ډېر په زبوي او ډېر په مشکلاتو کې.
د افغانستان د پخواني پوځ یو شمېر غړي وایي د طالبانو لخوا د عمومي بښنې له اعلان سره سره د دوی د نیولو، ترې تم کولو او ان وژلو بهیر روان دی. د بخنې نړیوال سازمان هم په خپلو راپورونو کې دغه مسله تایید کړي خو طالبانو دا راپورونه رد کړي او ویلي دي د پخواني حکومت هیڅ ملکی او پوځي کارکونکو ته کوم ګواښ نشته. ګڼ هغه افغانان چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته امریکا کې میشت شوي لومړی ځینو نورو هیوادونو لکه قطر او متحده عربي اماراتو ته لیږدول شوي دي. په دې وروستیو کې امریکا له فلیپین وغوښتل چې زرګونه افغانانو ته د امریکا د ویزې تر ورکړي د هغوی لنډمهاله قربتوب وکړي. دا خبره په واشنگټن کې د فلیپین سفیر رسنیو ته کړې وه. د فلیپین ولسمشر فردینان مارکوس جونیئر پرون پنځشنبه وویل د واشنگټن دغه غوښتنه تر ارزونې لاندې ده. بل لور ته د فلیپین یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي که چیرته دوی د امریکا وړاندیز ومني په لومړي ګام کې به د یو ازمایښتي پړاو له مخې 600 افغانان له افغانستانه فلیپین ته ولېږدول شي. د دغه فلیپیني چارواکي د خبرو له مخې د امریکا دغه وړاندیز اوس د دوی د امنیتي د قانون د تنفیذ او نورو اړوندو ادارو لخوا تر ارزونې لاندې دی او وروسته به ولسمشر ته وړاندې شي. په همدې حال کې د فلیپین د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر ایمی مارکوس چې د دغه هیواد د ولسمشر خور هم ده اندېښنه ښودلې او په خبره یې ممکن له افغانستان ورتلونکي او شمیر پناه غوښتونکي له طالبانو او القاعده سره اړیکې ولري.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلې شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
نن د لوی اختر دریم ورځ ده. ورزو روزګان ته د چالت اختریزی میلې څنګه ترسره کیږي په دې اړه باندې یو رپورټ لرو.
کریمولا د ترینکوټ ښار اړوند د سپیدخار په سیمه کې د سیند تر غاړه خپلو نورو ملګرو ته د غرمنۍ په پخلي بوخت دي. او ملګري بیا د ولو په یوه ځنګله کې له یو بل سره په بانډار او دغه راز په چکو او ورکو بوخت دي. دا ولسګونه نورو ملګرو یې دا پروګرام د اختریزی میلو په پار نیولی. د ارزګان دا اوسیدونکي وایي سږکال په دغه ولایت کې امن زیات سوی او خلک په ډاډه زړه میلې ترسره کوي. د دې له ډلې یو شمېر کسانو د اختریزی میلو په اړه معلومات داسې راکړه.
نمی از غفار دی د مرکز تر کوټ د دکان د پایه د سیمه بو ډیر ښه خوشاله دی. مارا سره ډیر خوشاله یش مینه تور ور جان شمه ډیر کی وشه سات چیر تر اوسه ګرځ دل بالا خو تاس خوشاله دی. مارا سره بران
نیم سیف دین دی او تخلوش دی د مرکز تر کوټ وسیدن تیم خو زین وخت مو مرج هم پر د زین زنجرانو راګه مو څوک پی کی تل اس نس یا هم کالو ته چتا سین کالی جوړ کړی وی
د اسلامي امارات د ځکون څخه مده غشتنه ټول ولست امنیت ونس د خلکو امنیت ګر کی د خلکو به ځای زور ونی څخه لاس واخی به ځای نه زوروي. هر غړی د افغانستان دی هر څوک د خپل حق لري چې هر څوک وس شکر دی پویږي په خپل شوبه باندې پویږي.
د ارزګان ولایت د خلکو میلې د نورو ولایتونو د خلکو سره توپیر لري. د ارزګان خلک راځي په ترینکوټ ښار کې میلې تر سره کوي او د نورو ولایتونو خلک بیا له ښار وځي. دا د منار څلور لارې دی چې هر کال به پکې زرګونه کسان د میلې کولو په پار راټولېده خو سږ کال په کې د خلکو شمیر کم دی ځکه تودوخې درجه لوړه ده. د ارزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې کمو خلکو د اقتصادي ستونزو له امله د اختر جوړې کړې وې.
سلام شادي او بیا هم ښه دی خو د پخوا پر پرتله نه دي ښه. ولې اقتصادي وضع خرابه ده. هر ځوان چې راکش کې په جو کې پیسې نه وي څه کاروبار نشته پیسې نشته.
لای مرکز تر کوټ وسیدونکي یم. ډېر ښه خوندور اختر دی. اوس پورې ښه خوندور میلې دي. یو علت د میلو دا دی چې ډېره زیاته ګرمي ده. اکثره خلک میلوال ځي او ورو ته او سارا ته وځي.
بلخوا بیا طالب چارواکي خلکو ته د پوره امنیت ډاډ ورکوي. په ترینکوټ ښار کې د طالبانو د ګرنیزون مسؤول کاري موسا کلیم جمیل رسنیو ته داسې وویل. له دې ټولو سره سره بلخوا د ترینکوټ ښار هټیوال هم وایي چې د تیرو اخترونو په پرتله یې سږ کال کاروبار زیپه سوی دی. دی وایي سږ کال خلک په جیبونو کې هغومره پیسې نه لري لکه څنګه چې نور اخترونه درلودله او دغه راز سږ کال زیات شمېر میله کوونکي له ښاره وتلي و صحرا وتلي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
ور به شو کندهار ته له ګاونډي پاکستان څخه کندهار ته راستن شوي افغاني کډوالي کورنۍ د بیروزګارۍ او سرپناه د نشتوالي شکایت کوي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو د ادارې د معلوماتو په اساس په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 9000 کډوالي کورنۍ د دغه ولایت د سپین بولدک له لارې هیواد ته ستنې شوي. د په سال کې د چپیواد کې د غربت او بیکاری لامل ګڼ شمیر ځوانان گاونډي ایران او نور هیوادونو ته په قاچاقي ډول د تاک هڅه کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
خیز محمد لکلون کډوالی ورسته د خپل کورنۍ سره یو ځای تازه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ لاري هیواد راستون شوی او د دې ولسوالۍ د کډوالو په امیریت کې د خپل کورتو کې له پاکستانی موټر څخه ښکته کوي. فیض محمد وای په پاکستان کې له افغان کډوالو سره دغه هیواد د حکومت ناسم چلند مجبور کړي چې خپل هیواد ته راستون سي.
زما نوم فیض محمد دی. موږ په چمن کې پراته وو، پرون را هیواد ته راستانه شولو. نو موږ په دغه رالو چې دلې بس ان شاء الله خپل وطن ته ژوند وکړو، خوشاله یو دلې ارامیس وکړاریس ول ټاکو ټکو رکسو. پاکستان کې تنگول ستاد ګرانی ده، بیروزګاری ده، خواري نسته، در په درې ده. په کراچی او په کوټه کې افغانان نیسی، په جیلو کې ناشتي، د جیلو نه ګرځي د افغانانو ډاکتي. نو موږ دغه سره وګرځو چې خپل وطن دی.
له پاکستان څخه تازه راستنې سوي کورنۍ د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د کډوالو په امیریت کې تر راجستر ورسته د کډوالو چارو د نړیوال سازمان یا آی او ایم لخوا د خوراکي توکو او نغدو پیسو د مرستې د ترلاسه کولو ورسته خپل سیمو ته ستنېږي. د دې لپاره اوس ته ټول جدي ستونزه بیکاری او د سرپناه نشټوالی دي.
نوم ساجان، زه په داوا جګاله مچاله تنن سبا گزاره نه کېدل. منګای دردا 13 و تقریبا 23 کال عمر کېږي چې موږ دوري اوسې پاکستان ته روان د پښین د بازار یو. یار الله ته خو په لاله گزاره کېدل چې لږ منګای نه و گزاره کېدل چې اوس منګای زیاته سو اوس د غریب حالت ته تباه دی. نن سبا دغه گزاره ډیره سخته ده. نو بس دغه چې اوس کړی مو واپس خپل ملک ته رالو، بس مو خدای مهربان دی دلته گزاره وکړو. نور څه گزاره چې ده هغه به خپل ملک کې وکړو.
د کیریا په سراوی کې ګرد فرایز اسرای والا کیریا غواړي بچان روټي غواړي، دلته شراس شي نهسته.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مسولان وایي واقع ته د طالبانو له رسیدو راهیسې شاوخوا 15,000 کډوالي کورنۍ د سپین بولدک له لارې هیواد ته راغلي او دا بهیر لا هم روان دی. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د کډوالو امیریت یو مسول نقیب الله وایي هر ورځ له دې لارې شاوخوا 50 کورنۍ هیواد ته راستنیږي چې په تیرو شپږ میاشتو کې شاوخوا 9,000 کورنۍ راستنې سوي.
تخمینا د ورځې د 10 څخه تر 50 کورنۍ پورې کډوال راځي د پاکستان هیواد څخه خپل هیواد ته راستنیږي. او زمیاشت تقریبا د 1500 کورنۍ په شاوخوا کې، او همدارنګ د شپږ میاشتو په شاوخوا کې 9,000 کورنۍ په شاوخوا کې کډوال خپل هیواد ته راستنیږي. او د اسلامي امارت راتګ څخه بیا تر اوسه پورې په تخمینی ډول باندې ویلای شو چې 1,500 کورنۍ څخه تر 15,000 کورنۍ په دغه تعداد باندې کډوال خپل وطن ته راغلي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو اداره په داسې حال کې له پاکستان څخه د کډوالو د بیرته ستنېدو خبر ورکوي چې په هیواد کې د غربت او بیکاری له امله ګڼ شمېر ځوانان ګاونډي ایران او نورو هیوادونو ته په قاچاقي ډول د تګ هڅه کوي.
دال او ټال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422212240.
آزادۍ رادیو ته غوږ است.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخه ته مو بیا هم خراغ لاست ویم. اول به د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې ووایو. په بریتانیا کې د نشه یي توکو د پالیسۍ د بنسټ اړوند یوې مجلې ترانسفورم په خپله وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د کوکنارو پر کښت د بندیز د لرلیت یادونه کړې ده. ورځپاڼې د دې ادارې د یو لوړ پوړي چارواکي ډیوید مینسفیلد له قوله لیکلي د کوکنارو د کښت د بندولو په اړه د طالبانو د تیر کال حکم په ښکاره عملي شوی او په افغانستان کې د تریاکو تولید 80% کم شوی. د هغه په وینا د اروپا په بازار کې د پلورل شوو هیروینو 95% له همدې اپیمو ترلاسه کېده. خبرونه پوښتنه کوي چې په افغانستان او سیمه کې د تریاکو پر تولید بندیز به په نړیوال بازار کې د تریاکو او هیروینو پر عمومي عرضې او په دې اړه د برېټانیا پر تګلارې څه اغېز وکړي. ډیوید مینسفیلد ویلي په دې قضیه کې درې فرضیې یا سناریوګانې کېدای شي. لومړی دا چې که دا حکم دوام ونه کړي د کوکنارو کښت به بیا پیل شي. دوام که دا حکم هم داسې پلی شي د تولید مرکزونه به بل ځای ته لاړ شي. او درېمه فرضیه دغه خبره داده چې که د ممنوعیت حکم دوام ومومي او د تولید نوي مرکزونه د بازار تقاضا پوره نه کړي، د مخدراتو کو نور ډولونه به د افغان اپیمو ځای ونیسي. د خبرونې په وینا یو بل مهم ټکی هم شته، او هغه دا چې طالبان اوس مهال د دې پرېکړې د دلیل په توګه دینی او روغتیایي ارزښتونه وړاندې کوي، خو تر ټولو مهمه خبره د افغانستان په اقتصاد کې د مخدره موادو د عوایدو رول دی، او ورسره د بدیل کښت او افغان کروندګرو سره د مرستې نشتوالي په صورت کې د افغانستان په اقتصاد او د افغان بزګرانو په ژوند کې دا تشه څنګه ډکېدای شي. خبرونه زیاتوي د روان کال په مني کې به د کوکنارو د کرکیلې راتلونکی فصل راورسیږي، او وروسته به معلومه شي چې دا حکم تر کومه حده عملي شوی دی. فارن پالیسی مجلې په خپل وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې یوه مقاله خپره کړې چې ولې به پر طالبانو بندیزونه اغیزمن نه وي. د مقالې لیکواله وږمه سادات یو افغان کډواله ده چې په واشنگتن کې ژوند کوي. هغه د حقوقو په برخه کې تخصص لري او د فارن پالیسی او نورو مجلو لکه جنگ او غربت او ځینو ورځپاڼو لپاره مقالې لیکي. لیکواله وایي دا په خپله د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې 15 کلنه وه، او له خپلې کورنۍ سره د هغو ستونزو شاهده وه چې هغه مهال پر طالبانو د امریکا بندیزونو رامنځته کړي. هغه وایي والدین یې آن دې حد ته رسېدلي وو چې خپل یو ماشوم د نورو ماشومانو په خاطر وپلوري. سادات په خپله مقاله کې لیکلي هغه مهال امریکا په افغانستان کې د القاعدې د موجودیت له امله پر طالبانو بندیزونه اعلان کړل، خو د دې په وینا دیکتاتور نظامونه بندیزونو ته نه تسلیمیږي او دا خلک دي چې له بندیزونو اغیزمنیږي. میرمن سادات د طالبانو پر وړاندې د امریکا د بندیزونو نوي وړاندیز شوي پلان ته اشاره کړې او لیکلي دي دا پلان به بریالی نه شي، او غوره ده چې پر طالبانو ټول شته اقتصادي بندیزونه له منځه یوړل شي. ځکه میرمن سادات لیکي په بیلابیلو هیوادو کې د بندیزونو منفي اغیزې څیړلي او هغه ناورین یې لیدلی او تجربه کړی چې دغه ډول بندیزونو ته د افغانستان پر خلکو راوستی دی. د هغې په لیکنه اقتصادي بندیزونه د افغانستان د ستونزو د حل لار نه ده، او پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره باید نورې لارې چارې ولټول شي. ازادي رادیو ته غواږی است. د سویډن په پلازمینه ساکولم کې د قرآن مجید تر پښو لاندې کولو او سوځولو د اسلامي نړۍ د بیلابیلو هیوادونو غبرګونونه پارولي دي. په عراق کې پارېدلو مظاهره چانو پرون د سویډن پر سفارت هجوم وروړی، او یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو په بیلابیل ډول دغه کار غندلی دی. دا اعتراضونه وروسته تر هغه راپورته شول چې د ساکولم د یو تر ټولو لوی جماعت مخې ته د لوی اختر په لومړۍ ورځ یو کس قرآن شریف تر پښو لاندې کړ او بیا یې ځینې پاڼې وسوځولې. اسدالله لودین د لویدیځو اژانسونو په استناد دغه راپور چمتو کړی دی.
دا د عراق پلازمینه بغداد کې لسګونه هغه پارېدلي مظاهره چیان دي چې په سویډن کې قرآن شریف ته د سوي سپکاوي په غبرګون کې سړکونو ته راوتلي دي. فرانس پرس خبري اژانس ویلي چې دغو مظاهره چیانو د پنجشنبه په ورځ په بغداد کې د سویډن پر سفارت هجوم وروړ، خو وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا د سفارت لانګړ څخه وایستل شول. اژانس په سیمه کې د خپل یو ویډیو ژورنالیست په حواله ویلي چې مظاهره چیان د 15 دقیقو په مخه د سفارت په انګړ کې پاتې شول. په ویډیو کې لیدل کېږي چې مظاهره چیان د همجنس بازانو د ټولنیز خوځښت بیرغ ته اور اچوي، او د سویډن، د امریکا د متحده ایالاتونو او اسرائیل پر ضد شعارونه ورکوي. مظاهره چانو چې د شیعه مذهبي مشر مقتدی الصدر پلویان بلل سوي له ځانونو سره شعارونه هم لیږدول چې پرې لیکل سوي وو قرآن زموږ اساسي قانون دی. دغه اعتراضونه یوه ورځ وروسته تر دې راپورته شول چې په ستاکهولم کې د سلوان مومی کا په نوم یوه 10 کلن عراقي وګړي چې په سویډن کې اوسیږي قرآن شریف تر پښو لاندې کړ او بیا یې ځینې پاڼې وسوځولې. د فرانس پرس خبري اژانس تر راپور لمخې د سویډن پولیسو د بیان ازادي د ملاتړ لمخې دغه کس ته د قرآن کریم د سوځولو اجازه ورکړې، خو وروسته پولیسو ویلي د پیښه د انګیزې په اړه پلټنه کوي. پر عراقي چارواکو او وګړو سربیره د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت هم په سویډن کې د قرآن شریف د سپکاوي پیښه غندلې ده. دغه وزارت په ویلامیه کې ویلي لکه کې ډاک دا ډول تکراری کارونه له هر ډول توجیه سره سره د منولو وړ نه دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی هم ویلي چې حکومت او خلک دا ډول عمل نسی زغملی. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی هم ویلي دا کار د اسلام د دین نږدې 2 میلیارد لاریانو ته لسپکوي پراته بل څه نه دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په یوه تلویزیونی وینا کې ویلي د مسلمانانو سپکاوی د بیان ازادي نه ده. مصر، متحده عرب اماراتو، کویت، مراکش، بحرین، فلسطین، سوریه، پاکستان او د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان هم قرآن شریف ته د سپکاوي د پیښه په کلکو ټکو غندلې او له بېلابېلو لارو یې سویډني چارواکو ته خپل اعتراض اورولی دی. په سویډن کې پخوا تر دې هم د بیان ازادۍ له قانون په استفادې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي ورته پیښې سوې چې پراخ غبرګونونه یې پارولې دي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 11 24 201.
آزادی رادیو ته غواګی است کولای شئ زموږ پروګرامونه په آزادی رادیو ډاٹ کام کې هم واورئ.
تاسو له پیغامونو
وای اختر پټو کټو کوراغله لمه جامیش تنه د غاړه امیلونه اختر په دې حالت کې اختر خو مشکله ده چې خلک تجلیل کې او پیدای کې پیسې نشته خلک چې لږ ډوډۍ واخلي پیدا کې روزانه هغه باندې اختر ده او غریب خلک به اختر څنګه کوي یا قرباني به څنګه کوي موږ خپله تد ودری کال کی قربانی میں نے دیکھا نو منگا صبح دا جان زان زام دوس سے خبر کو اس منگا باندھے سے جوڑ اختار تھا نور خلق حالت سوئے ہو خلق دنیا پہ ہی گئی سکا افغانستان کا سرا خبر سرنگا حالات تھا شوائے ماں پلتا خپ پہ گئی سے افغانستان حالات بہ ڈیر خراب دی وہ بھی ڈیر تھا اختر هغه ورځ ده چې خلک اولاد جوړې ځان ته
وکړي. سلامونه نګه هلي هغه احترامات مې ومنه. زه عزت ګل ملنګیار یم چې په الحال سعودي عربستان کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروم. قدر ته وایم اختر خو یقیني چې ډیر سخت ده، ځکه چې یو اختر نه ده، دوه اختر نه دي، بيخي زیات یعنی څلورم پنځم اختر ده چې جلای د وطن څخه تیرو. نو که درته وایم تاریخ مو ورته نیولی ده، بیا هم که سختي وي هم سخت دم بیا هم تیاری مو ورته نیولی ده، کالی مو هم ورته کړي دي، د چا خبره چې وسکټ تیاری مو هم ورته نیولی ده او چپلې مو هم ورته اخیستې دي. له خیره سره مونږ خو دا څادر یا ټوپۍ دم ورته کړی دی، انشاءالله دا مو د وطن نه راغوښتي وو. تیاری مو ښه تیاری ورته نیول دی انشاءالله. خو خپلوان یعنی ملګري کور دوستان خو مو بیخي زیات یادیږي، ځکه چې د مسافرۍ اختر دی. دلته بیا اختر داسې وي په سعودي عربستان کې چې کوم داسې خاص ځایونه یعنی مونږ چې په کومه سیمه کې ژوند کوو داسې خاص دود یا رواج داسې پخوا غوندې، لکه مثلا داسې صحیح ځایونه یا د چکر سیلي ځایونه داسې نه لري. خو بیا مونږ یو دود یو رواج دلته جاری کړی ده چې مثلا د اختر په ورځ مونږ میوه راوړو، بیا دلته خپل اتاق کې ورته ناسو، خپل د سیمې خلک یعنی د وطنوال یو بل اتاقو باندې ګرځو، یو بل سره اختر مبارکي ورکوو. نو بیا هلته میوه یا څوک چای څکي یا اوبه څکي یا میوه خوري، نه وروسته هر سړی خپل اتاقو ته ځي. نو یو مازدیګر کې یو ځای دغه سیالي غلطه دومره زو خپلوان یقین وکړه چې بیخي زیات مو یادیږي، کور مو یادیږي، ملګري انډیوالان مو یادیږي او د وطن د کلی ملي مو یادیږي. نو بس تاسو نه مننه چې زمونږ غږ اورئ.
تاسو هم کولای شئ چې آزادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 400 22 11 24 22.